درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو عصمت ساروان هرکلی کوي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. ملګرو ملتونو طالبانو غوښتل چې بندي ژورنالیستان خوشي کړي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان د رسنیو د ازادۍ د خوندیتوب ملاتړ وکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې ویلي، د 2020 کال اگست راهیسې کله چې طالبان بیرته واک ته رسیدلي، افغان ژورنالیستان له پراخونیونو، ګواښونو او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. نوموړي خبرداري ورکړ چې د هیواد د رسنیو فضا ډېره سانسور شوې او نږدې ده چې له منځه ولاړه شي. د په ځانګړي ډول د ښځینه ژورنالیستانو حالت ته اشاره وکړه او ویل چې هغوی یوازې له دې عمله چې ښځې دي له زیات خطر او سخت چلند سره مخامخ دي. ډېرې ښځې اړ شوي دي چې یا خو له رسنیزې دندې لاس واخلي یا هم په پټه کار ته دوام ورکړي. بینټ ټینګار وکاو چې طالبان باید د بیان ازادي، د بشري حقونو د اساسي اصل په توګه وپیژني او درناوی وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما هم دغه اندیښنو ته اشاره کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې خپلواک ژورنالیزم په چټکه د لمنځه تګ په حال کې دی. یونما ټینګار کړی چې د ژورنالیستانو ساتنه او د آزادو معلوماتو د بهیر خوندي کول ډېر مهم دي. په میدان ورده کې د ترافیکي پیښې له امله ولس کسانو ته مرجوب لا اوشته ده. د دې ولایت امنیه قومندانۍ کورنیو رسنیو ته ویلي چې د کابل کندهار پر لوی لاره په سید آباد ولسوالۍ کې د ترافیکي پیښې له امله و کسان مړه شوي او لس نور ټپیان دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې پیښه کې د دریو ماشومانو او دوو مېرمنو په ګډون و کسانو ژوند له لاسه ورکړی او د پنځو ماشومانو په ګډون لس نور ټپیان شوي دي. د کابل جلال آباد د لوی لارې د بیرته پرانستلو لپاره هلې ځلې روانې دي. دا لاره پرون جمعه وروسته له هغه بنده شوه چې د تنګي غارو په سیمه کې له غرونو ډبرې او شګې راوښویدلې. په دې پیښه کې د انساني تلفاتو راپور نه دی ورکړی شوی. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس وایي د دوی د خدماتو کارکوونکي د وسایل او تجهیزاتو په وسیله هڅه کوي چې سړک پاکړي ترڅو دا لار بیرته د ترافیکو پر مخ خلاص شي. حاضر دمه موټر په بدیلی فرعي لارې تګ راته کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د خبر لمخي د ټولګټو وزارت ویان زیاتوي چې تمه ده لوی لار ډېر ژر بیرته پرانستل شي. هند نن له پاکستانه واردات بند کړل. هند دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې د اپریل په 22مه د هند تر واک لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې شپږ ویشت سیلانیان ووژل شول او هند تور پوری کړ چې په دې پیښه کې پاکستان لاس لري. پاکستان دا تور رد کړی دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د هند بهرنۍ سوداګرۍ عمومي ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا بندیز به سمدلاسه نافذ شي. د پلګام تر پیښو وروسته د دغو دوو اتمي قدرتونو ترمنځ اړیکې دومره ترنګلي شوې دي چې پاکستان ویلي دي چې معتبر استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې هند پر پاکستان برید وکړي. له دې پیښو وروسته هند ویلي دي چې له پاکستان سره د او بو تړون لغوه کوي او پاکستان خبرداري ورکړل دی چې دا اقدام د جګړې په معنا دی. د پاکستان د پوز د امریکو څنګه نن په یو ویډیو کې ویلي دی چې پاکستان د شنبه په ورځ د ابدالي وسلو سیستم بریالی و ازموي. د آی اس پی آر په وینا د ابدالي توغندي 450 کیلومتره واټن وهلی شي. په همدې حال کې د هند او پاکستان ترمنځ د سرحدي سیمې اوسیدونکو د پناه ځایونو جوړولو باندې پیل کړی دی. او د غزې ملکی دفاعي ادارې نن وویل چې د خان یونس د کډوالو په کمپ باندې د شپې د اسرائیل په برید کې لشتر لږه یولس کسان وژل شوي چې درې پکې یو کلن ماشومان. فرانس پریس خبري اژانس د غزې د ملکی دفاعي ادارې د ویان محمود بسال په وینا راپور ورکړ چې د غزې په جنوب کې د خان یونس په کمپ کې د شپې شاوخوا درې بجې بمباري وشوه چې یولس کسان پکې ووژل شول. زمو شخل آزادی رادیو اوری نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. افغان خبریالان په خپل هیواد کې د رسنیو د ازادۍ په اړه څه وایي؟
هر خبریال چې د دې جرأت وکړي چې په ټولو نه پیشته ستونزې بیان کړي نو هغه ممکن د زندان او یا هم د مرګ له ګواښ سره مخ شي.
د بشری حقوقو د څار سازمان له پاکستانه وغوښتل چې په ځانګړي ډول د افغان شتو بیرته ستنول ودروي. په پکتیا کې شپېته سړی خونی جوړیږي.
موږ ډېر خوشاله یو په دې وخت کې موږ ته سړی خونی جوړوي. موږ اصله ټول خرابېدل د ډېرې ګټې کوي د قانون ته وطن ته.
دا یوازې افغانان نه دي چې قابلي پلاوي خوش دی.
Onze buurvrouw is Afghaans en soms maakt ze kabuli palau.
Zmung gawandi wa Afghana da. Kala kala mung ta kabuli palau rawri.
Zmush khabari alano la bahraniyan o sara da di khwara pa ara khabari kari di.
Dar de shebi.
Da Azadi Radio khabari tolga.
ملګر ملتو په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ محدودیت د اندېښنې وړ بلل یو ټینګار کړی چې ازادې رسنۍ د شفافیت ولسی باور او شی حکومت ولی لپاره خورا مهم دي. په هغه اعلامیه کې چې یونما د می په دریمه د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ورځې په مناسبت خبره کړې، د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یونما د مشري روزوا اوتنبایوا په قول ویل شوی چې د طالبانو له لوري پر رسنیو پراخ محدودیتونه سبب شوی چې د رسنیو مسلکي کسان له ګواښونو بندې کېدو او له ناوړه چلند سره مخامخ شي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې نن د مئی دریمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونما په یو اعلامیه کې د طالبانو له لوري د بیان پر ازادۍ محدودیت ته اندېښنې وړ بللې. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې ازادې رسنۍ د شفافیت ولسی باور او ښې حکومتولۍ لپاره مهمې دي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یونما د مشري روزا او تنبایواله قوله راغلي چې د طالبانو له لوري پر رسنیو پراخ محدودیتونه وضع کېدل د رسنیو د تړل کېدو تر څنګ لامل شوي چې د رسنیو مسلکي کسان له ګواښونو بندې کېدو او له بد چلند سره مخ شي او په ځانګړي ډول خزینه خبریالانې د دغه خطرونو او خنډونو له امله په شدیده توګه غزمنې شوي دي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو مقاله کې ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان لا هم د رسنیو د ازادۍ په برخه کې یو له بدترینو هیوادونو څخه دی. په مقاله کې راغلي چې طالبان په ناقانونه ډول هغه خبر اعلان شکنجه کوي چې د دوی له سختو تګلارو او قوانینو په اړه انتقادي راپورونه خپروي. په افغانستان کې یو شمېر خبر اعلان هم وایي چې طالبانو خبر اعلان او رسنۍ سخت سانسور کړي او هیڅ اجازه نه ورکوي چې د دوی تګلارې نقد کړي. په کابل کې د یو خصوصي رسنۍ یو خبريال چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د آزادو رسنیو لپاره فعالیت کول ناممکن حالت ته رسیدلی.
په رسنۍ تر ډیره بریده سانسور دي، هغه سنې خبروي چې هغه د دوی یو نیمه د ضعف نقطه وي. کته غواړي او تولیدي ریپورت جوړ کړي نو هغه ته په پوونه یو نو انتظار کوي او بیا به هغه هم د دوی فرمایشات خپروي. په اوس حال کې په بیپری او وقایق ریپورټونه ډیر کم شوي دي او په بیپری توګه خو ځکه نه خبروي چې دوی په کې کار لا سوهنه کوي.
د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي پوخانی استاد حمید بیت الله وایي اوس مهال د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت تر بل هر وخت بدتر دی.
هر خبري ال چې د دې جرأت وکړي چې په ټولنه کې شته ستونزې بیان کړي نو هغه ممکن د زندان او یا هم د مرګ لګواخ سره مخ شي. په خوښنۍ سره دا ستونزه ثابتوي چې په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي نشته، بلکې په افغانستان کې مطبوعات یوازې د حاکمې ډلې د پروپاګند لپاره استفاده کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیو بیان کې له طالبانو غوښتنه کړې چې ټول خبريالان د رسنیو کارکونکو، فلم جوړونکو او نور ټول هغه کسان چې د بیان د ازادۍ په جرم نیول شوي سم د لاسه خوشي کړو د رسنیو ځپل ودروي. دا په اصل کې د تازه د افغانستان د خبريالانو مرکز په یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله سږ کال د رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 85% زیاتوالی راغلی او دا چې د 2024 کال لمای میاشتې راهیسې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د نقص 215 پیښې ثبت شوې چې په دې کې 115 د غواخونو او 30 نوري د نیولو پیښې دي. لبل په لور د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ بنسټ په یو اعلامیه کې ویلي چې لا هم نه خبريالان د طالبانو په زندانونو کې دي. د دې بنسټ مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په مجموع کې مونږ باور داده چې د افغانستان دننه مطبوعاتي نظام یو استبدادي مطبوعاتي نظام دی او انتقاد پکې جرم ګڼل کیږي او ټول خبرونه د اوسنی وکمنانو لخوا سانسوريږي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې وکمنې وروسته په کور دننه پر رسنۍ سخت محدودیتونه ولګول شول. لسګونه رسنۍ وتړل شوې، سلګونه خبریالان له دندو بې برخې شول. په نږدې 14 ولایتونو کې پر ټلویزیوني چینلونو د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خبرول منع اعلان شول. د ټلویزیون په سکرین د خزینه ویندویانو لپاره د ماسک استعمال جبري شو او په ټولو رسنیو کې د موسیقۍ په خبرولو شدید بندیزونه ولګېدل. له خبریالانو د ملاتړ بنسټ ویلي چې د 2021 کال اگست 23 په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 1515 پیخ حساب شوی. د دې بنسټ په اعلامیه کې راغلی چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په افغانستان کې 1500 بیلابیل رسنیو فعالیت کوي چې شاوخوا 2000 کسانو په کې کار کوي چې لډلې لک تر لګه 2000 خزیوي. خو د ای جی ایس او په ټکو اوس مهال د رسنیو شمیر 289 او په کې د کارکونکو شمیر 3255 تر راټی شوی چې یوازې 1550 خزیدي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو وړاندې دا کړی چې د شریعت مخه د بیان ازادي تجمن دی. خو انتقاد کوونکی وایي طالبان اسلامي شریعت د خپل نظام په ګټه تعریفوي او دا چې د بیان ازادي سخت محدوده کړي. نن د مې درېمه په نړۍ کې د رسنیو د ازادي نړیواله ورځ دا ورځ په 1993 کال کې د یونسکو د عمومي کانفرنس دی پریکړه په ترڅ کې رسمن اعلان شو چې هر کال د مرګلو ملتونو لوري منځل کیږي. د دې ورځې د منځنۍ موخه په نړۍ کې د بیان ازادي ته درناوی، د رسنیو ارزښت ته پام او د خبریالانو د امنیت ملاتړ دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د بشری حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې د میرمنو او نجونو د حقوقو وضعیت ته پکتو له پاکستان دی هیواته د افغان میرمنو بیرته ستنول د شوري اندیشنی وردی. د دې سازمان د شزو برخي مرستيالي له ازادي رادیو سره په خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې د افغان میرمنو او نجونو په ګډون افغانستان ته د افغان کډوالو استل ودروي او په لویدیزو هیوادونو هم شخ کوي چې دوی ته په خپل هیوادونو کې د بیا میشتیدنې فرصتونه برابر او پراخ کړي. د دې موضوع تفصیل واوري.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په چټکې دو سره د بشري حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د میرمنو او نجونو د حقوقو وضعیت په کتو د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې د پاکستان د اقداماتو په حق له ژور اندېښنه لري. د یاد سازمان د ښځو برخې مرستیالي هیدربر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال هیڅ هیواد باید افغانان په ځنګړي ډول میرمنې او نجونې افغانستان ته ستنه نه کړي، ځکه په خبرې دوی به هلته د طالبانو لخوا جنسیتي ځورونې سره مخ او له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې شي. نوموړی زیاته کړه
اوس مهال باید هیڅوک له کوم هیواد څخه افغانستان ته د بیرته ستنېدو لپاره اړ نه سي. لکه څنګه چې د نړۍ هر هیواد پوهیږي، طالبان له ښوونځیو څخه د نجونو او له کار څخه د میرمنو په منع کولو سره په جنسیتي ځورونه کې ښکېل دي او ښځې او نجونې په افغانستان کې په خوندي ډول ژوند نه سي کولای. طالبان د بشري حقونو په ډیری نورو سرغړونو کې هم ښکېل دي او د دوی کړنې په هیواد کې د یو خورا جدي بشري بحران رامنځته کولو کې مرسته کوي.
میرمن بار دغه شند پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پای ته ورسوي او دوی ته اجازه ورکړي چې په خوندي ډول په دې هیواد کې پاتې شي. هیدربار په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروسې ځنډ ته د اندېښنې په څرګندولو سره وویل لویدیځ اروپایي هیوادونه باید د افغانانو په ځانګړي ډول هغه نجونو او میرمنو لپاره چې د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي په خپلو هیوادونو کې د بیا میشتیدنې لارې او فرصتونه رامنځته او پراخ کړي. په پاکستان کې میشتې یو شمېر افغان میرمنې چې د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي افغانستان ته د بیرته ستنېدو په صورت کې به دوی له خپلو ټولو حقونو بې برخې شي. همایرا او سادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دختر خانمایي کې قبلا تهدید شده بودند در افغانستان و اینا از افغانستان
هغه انجونی چې په افغانستان کې غوښتل شوی وي او دوی له هغه ځای وتښتیدي او پاکستان ته راغلي دلته د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. که زه خپل افغانستان ته ډیپورت سم ممکن ما سره هر کار وسی. هلته د میرمنو په مخ ټولې دروازې تړلې دي. هلته دوی نسی کولای په آزاد توګه تګ راتګ وکړي، کار وکړي یا زده کړې وکړي. زه د همدې لپاره ډیر اندېښمنه یم.
کار وکړ نه میتونه درس بخونه و ما به می خاطر زیات نگران هستم.
خودش پور ازو کې پاکستان دې سہالت نیول په مزور باندې نو په داسې حالت کې چې هلته افغانستان کې هم خصوصو جنو ته د ذکر زمينه مساعد نه دا کار وظیفه نشته نو زهيله لرم پاکستان دولت نه چې هغه خلکو ته چې کیسونه لري د کیس په انتظار دي حالت ورکی دغه کسانو ته
د پاکستان حکومت د 2023 کال راهیسې له دغه هیواد د بی اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړی دی چې لا هم په وقفه ډول دوام لري او د اپریل لومړۍ نیټې څخه یې د ای سی سی یا د افغان طبیعت کارت لرونکو کډوالو ایستل هم پیل کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنر یا یونیسیر د معلوماتو له مخې د روان اپریل میاشتې له پیله له 1,00,000 زیات افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې ښځې او نجونې هم پکې شاملې دي. یونیسیر تر دې مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې له پاکستان نه ستنې شوي افغان ښځې او نجونې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو شمېر راستنو شویو افغان میرمنو او نجونو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د نورو ستونزو تر څنګ دوی ته د روغتیا اسانتیاو له نشتوالي شکایت کړی و.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د شاري بسونو له نشټوالي شکایت کوي او د دوه خدماتو د بیا پیل کېدو او زیاتوالي غوښتنه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل په اوسنیو شرایطو کې چې بیکاری او اقتصادي ستونزې ډېرې دي دوی د شخصي موټرو لوړه کرایه نشي ورکولی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د کابل لوګر په لویه لاره تر لس کلن ځنډ وروسته د شاري بسونو د فعالیت د پیل اعلان کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
دولت با سوی شهری را
د بامیان ولایت د مرکز یو دکاندار نوروز دی چې په دې ولایت کې د خاري بسونو لنشتوالي شکایت کوي. هغه وایي چې په بامیانو کې د خاري بسونو دولتي خدمات نشته او خلک د شخصي موټرو لوړی کرایې نشي زغملای. د نوروز په خبره داستون زله کلونو رئیس په دې ولایت کې شته او وسیدونکو د ملي بسونو له خدماتو به برخې دي.
دا
یو چلانی از بامیان نه دی. نه وای په بامیان کې دنه او دا چې ورسوالي ته زی ملي بسونه نشته. د کابل بامیان په لوی لار هم بسونه نشته. ملي بس فعالیت ولري دا ډیره خبره ده. د دې لپاره چې د خلکو اقتصادي وضعیت خنډ دی او په بیلا بیلو لارو د وړو موټرو کرایي ډیر لوړ دی. یم دا اوس چې کابل ته زی کرایې له 1500 افغانۍ ده. حکومت ملي بس وی دا کرایې به کم
مشکل استای شرایط
وکړي. لبل خو د کابل خار داته می نهي او سی دن کې احمد الله هم په کابل خار کې د ملي بسونو له کمخ شکایت کوي. وختنه کوي چې باید خاري بسونه زیات شي.
ساعت یک و نیم ساعت ما منتظر ملی بس
دی وای مو ل یو تر یو نیم ساعت ملی بس ته انتظار کوو. ډیر کم پیدا کیږي. ملی بسونه کم دی او نفوس زیات دی. کوم کسان چې زما غوندې محصولین دي یا مامورین دي او باید وخت ځان ورسوي نشي کولای په وخت ورسیږي. لبل خو شخصي موټر هم چې د یو نفر شل افغاني کرایه بیا خسته اوسی بن کړی چې خلک له نورو ستونزو سره مخ شوي دي.
روبرو ساخته
په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي بس شرکت مسؤلینو د خلکو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د دې شرکت د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ چې د کابل په بیلابیلو مسیرونو 1,050 خاري بسونه فعالیت کوي چې د نږدې لارو کې د هر کس کرایه 15 په لورو لارو کې لس افغانۍ ټاکل شوی. دغه شرکت په روسیو کې لس کلن ځنډ وروسته د کابل لوګر په لار د ملي بسونو د فعالیت اعلان هم کړی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس راپور ورکړی چې د بسونو په پورس کې 3,000 د کابل لوګر ترمنځ تګ راتګ کوي او د هر سپرلۍ په سر به 500 افغانۍ کرایه اخلي. که څومره تیرو اوسنۍ حکومتونو د ملي بس شرکت چارواکو په وار وار د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ملي بسونو د کمښت او نه موجودیت د ستونزې د حل ژمنې کړي خو د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې دا ژمنې لا نه دي عملي شوي. د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د خاري بسونو د کمښت په اړه شکایتونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې نږدې یو میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست اعلان وکړ چې شخصي موټر چلوونکي اجازه نه لري چې په کابل او نورو ولایتونو کې خپل موټرې د ټیکسي په توګه وکاروي. د دې اقدام موخه د شخصي او ټیکسي موټرو ترمنځ توپیر په موټرو پورې اړوند جرمونه کمول او د عامه ترانسپورت منظم کول یاد شوی دي.
آزادي رادیو
ښاغلی ترامپ په خپل ټولنیزه شبکه ټروت سوشل کې لیکلي د ایران د تیلو یا پتروکیمیاوي محصولاتو هر ډول پیر باید سمدستي ودرول شي. هغه زیاته کړه هر هیواد یا شخص چې له ایران څخه هر ډول تیل یا پتروکیمیاوي محصولات واخلي سمدلاسه به له ثانوي بندیزونو سره مخامخ شي او هیڅ ډول او په هیڅ بڼه به د متحدو ایالاتونو سره سوداګري نشي کولی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخي لا څرګندنه ده چې د امریکا ولسمشر به دا بندیزونه څنګه عملی کوي. ترامپ له دې وړاندې هم ګواښ کړی و چې پر هغو هیوادونو به بندیزونه ولګوي چې له ایران څخه تیل واردوي. د ترامپ د پنځشنبه د ورځې خبرداري شایي له چین سره د تاوتریخوالي خطر لا زیات کړي چې د ایران د تیلو لوی پیرودونکي بلل کیږي. پداسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لوړاندې د تعارفو د جنگ عمل سختې ترنګلې دي. د امریکا ولسمشر پر چین 115 سلنه تعارف لګولې ده ترڅو هم د فدرالي اوایدو کچل بړکړي او هم له پیکینګ سره تجارتي کسر راکم کاندي. د امریکا د انرژي ادارې د تیر کال په اکتوبر کې د تیلو د لیش د تعقیبي معلوماتو پر بنسټ موبایل چې چین د 2023 کال په اوږدو کې د ایران د تیلو او مایع غازو د صادراتو 90% پیرودلې ده. د اوپک په وینا ایران د مارچ په میاشت کې د تیلو ورځنی تولید 3,315,000 بیرلو ته رسولی چې د تیرې میاشتې پرتله 12,000 بیرل زیات دی. د ترامپ ګواښ څو ساعته وروسته له هغه و چې عمان اعلان وکړ د ایران د اټومي پروګرام په اړه ټاکل شوی خبرې چې د می په دریمه د ایران او امریکا ترمنځ تر سره کېدلې ځنډیدلې دي. د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر البوسعیدی په ټولنیزه شبکه ایکس کې لیکلي د لوجستیکي د لایلو له امله د امریکا او ایران ترمنځ د شنبه ورځې ناسته بیرته تنظیموي. نوینې تبه د دوه اړخیز توافق پر اساس اعلان کړي. موسعیدی چې تر دې دمه د درې پړاو خبرو منځګړتوب کړی نور جزئیات ندي ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم د خبرو د ځنډیدو دلیل لوجستیکي او تخنیکی ستونزې بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو چې تازه د ملي امنیت د سلاکار دنده هم پر غاړه اخیستي یو ځل بیا ټینګار کړی چې ک ایران د اټومي برښنا غوښتنه لري نو کولای شي غنی شوی یورانیم وارد کړي. لا خبرونو ور اخوا په پکتیا کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان یا فاو په مالی برسته د کرنیزو حاصلاتو او شنو میوو د ساتنې د شپېتو سړو خونو د جوړولو کار پیل شو. د پلیکون کې ادارې مسؤلان وای یادې سړې خونې د پکتیا په مرکز ګردیز او همدارس په زرمت او روحانی بابا ولسوالۍ کې جوړې شي چې ودانیزي چاري به درې میاشتې وخت ونیسي. په همدې حال کې د پکتیا کاروانګر د سړو خونو د جوړولو پروګرام ته خوښتي او وای د حاصلاتو په وخت کې د ساتنې لپاره د اسانتیاو د نشټون لکبل د دوی د حاصلاتو ډیره برخه خرابې شي او یا اردی چې په لښبای وپلوري. نور حال د نجیب الله الو خیل پراپور کې ووري.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز همدارنګه زرمت او روحانی بابا ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان د 3.5 میلیون افغانۍ په لګښت د ممیزو پیازو او کچالو د ساتنې د شپېته بابا سړو خونو د جوړېدو کار پیل شو. د یادې پروژې مسؤلین وویل د دې سړو خونو له جوړولو موخه د کروندګرو د حاصلاتو د لمنځه تللو مخنیوی او د کرنیزو محصولاتو د ساتنې د ظرفیت پراخول دي. په همدې پر جوړې شوې غونډې ته د پلي کوونکي پروژې یو تن استازي انجینر محمد کبیر یعقوبی وویل د دې سړو خونو د جوړېدو د نزی چارې به په دریو میاشتو کې سر ته ورسیږي.
شپیتودو نه د کچالو پیاز او د مویزو ذخیره جوړول دي چې 15 د کچالو ذخیره دي 15 د پیاز ذخیره دي په ګردیز کې 15 کشمشخانی دي په زرمت کې او 15 کشمشخانی په روحانی په بولسوالۍ کې دي.
په پکتیا کې کاروندګر د دوی محصولاتو لپاره د سړو خونو د جوړولو پروژې ته خوشاله دی وایي. تر دې وروسته به د دوی حاصلات د ژر خرابېدو له ګواښه ساتل کیږي او دوی باید نه وي په دومره ټیټه بیه وپلوري چې ور باندې شوی لګښت نشي پوره کولی. دوه تنه کاروندګر وو عبدالباقی او حمیدالله وویل
موږ ډېر خوشاله یو په دې وخت کې موږ ته سړې خونې جوړوي ډیر شګام د مخکې موږ سړی خونه نه درلودې د موږ اصلات ټول خرابېدل بعض اصلات پاکستان ته تلل ته سړی خونه کې خودل د سړی خونه روان دي ان شاء الله ګردیز کې ټول صاحب کې دغه جوړیږي د ډیر ګټه کوي د قانون ته وطن ته ټول ان شاء الله ګټه ده
د موږ کچولو د موږ پیاز د موږ اصلات هغه سي په ارزان قیمت خرڅېده موږ ډیر خوړیم کول وړی دغه سوش ان شاء الله تعالی چې موږ سره ډیر کومک او سره ډیر کار وسو
د پکتیا کروندګر زیاتوی تیر کال د پیاز او کچالو حاصله ډیر خو خدا چې د ساتنې ځای نه وو او په لګبې پلورل تجربه نشوخه کولای نو ډیره برخه خراب شوه یو بل تن کروندګر بخت محمد ویل
موږ خپل پیاز کړلی او بیا په کور کې یې یو یعنی یخنی ټول خراب الګې یې یو حاضر کیاس ټول خراب شو اول د دې ما سکنی کلیوال چې دلته ډیر ژوند کوز کړلی دي تاسو کتلې سي شاوخه کړلی دي ضرورت ځکه ستاسو د خپل کور د ورو ګډار یو جایداد لري هم ځکه لري خو دې شي ساتل امکانات نه په یو وخت کې زده و ساتي ته په نیمه به ساتي به خرڅي خامخه به لري کې پوس
د مؤسسه مسؤلین زیاتوی د پکتیا په شان د پکتیکا په زیرو کولسوالي کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې د شلو ذخیرو او په خوست کې د املوکو د اوشمیر وړو باغونو جوړولې هم د برنامه یو برخه ده د دوی په وینا په نږدې راتلونکي کې په پکتیا کې د 1500 میټریک ټنه کرنیزو محصولاتو د ساتنې په خاطر د یوې نسبتا لویې سړې خونې جوړېدل هم په پام کې دي
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي
قابلی پلو د افغانانو مشهور خواړه دي ټولو ته څرګنده ده چې په افغانستان کې دا خواړه ډیر خوشاون کې لري خو دا چې د آسیا په نورو هیوادونو او ان اروپا کې هم خوشاون کې لري ممکن درته نوی او جالب خبرې وي راځي د افغانانو د دې خوندور خواړه په اړه ځینې بهرانیان واورو له دوی سره زموږ همکارانو خبرې کړې او دا راپور پرې چمتو کړی دی
Wenn man also ein afghanisches Restaurant besucht, kann man einfach immer was für sich finden.
Elena de Germany de Hannover har usidun kida. Wai qabli dera khohigi na wazede de balki de kurane o dostano e ham. Aw der zalay de khwadul la para de afghanano restaurantuno tazi.
Das afghanische Essen gefällt mir besonders gut, aber nicht nur mir, sondern auch mein Freund.
Zma afghani khwadul dir khohigi. Yo zmana zma de kurane aw dostano hom. Zma khpli kurane aw dostano zara afghani restaurantuno tazam aw Hannover ke da restaurantuno ziyad di. Afghani restaurantuno ta che lar se dir intekhabu nadi aw څوبنه پوهیږي چې څو واخلي خو په ځنګړي ډول چې د خلکو او زما هم ډیر خوښيږي هغه قابلیت ده او ډیره خوندور ده
شمت انفخ سیر ګوډ او استتیکټ این
په خټه هالنده ای محمد د افغانانو د خوړې ډیر خوختي
اونزه بیرفراو از افغانس ان سومز ماکت سه قابلی پلاو
زمون غونډي و افغان ده کله کله مونږ ته قابلی پلاو وروړي ما ته ډیر خوند را کړی زه ورغلی يم او لنګدې ملي دلی چې څنګه په خبي به دا خوند ورده
یو شمیر افغانان ته هندیانو په خوړو کې د دوی مرچکی ولاتن دی وری چې یا بریانی ډیر خوښوي خو ډیر هندیان بیا وای د دوی قابلی خوخه ده محمد عمر یو لودوی څخه دی
افغانی خانه ہندوستان میں کافی پسند کیے جاتے ہیں اور میں خود ہی افغانی
پر ہندوستان کے خلق افغانی خواړه ډیر خوخوي زما هم افغانی خواړه ډیر خوخي ځینې خواړه دي چې دلته خلق ډیر خوخوي او زه هم ډیر خوخو لکه قابلی پلاو ما یو کال مخکې یو دوست کړ خوړلې و کله کله چې لاجپت نگر ته هم لارشم پرمي ډیر مې خوخه ده
افغانی خلک کافی پسند ده
لاجپت نگر د هند په نیو دیلی کې هغه سیمه ده چې ډیر افغانان پکې میشتي او رستورانتونه لري چې افغانی خواړه پکې پخوي قابلی پلو لوریجو د پسله غوخي ممیزو او گازرو پخیږي خو ځینې کسان د لخواند لپاره بادام او پسته هم پکې اچوي ازبکانې د کنزلو په غوړیو کې پخوي چې دای خوند لا پسې زیاتوي
څومره چې مرستې افغانستان سره وشي عمره به د خلکو اقتصاد لږ خوشي او خلک خو خامخا مشکلات خوشته دي ډېر دي او زیاتره خلک خو په دغه کې ستونزې ډېرې لري د کورونو په حساب کې ستونزې ډېرې لري کم تعداد خلک به داسې چې هغه به درې وخته خواړه څه برابر کړي ځکه چې دلته مزدوري هم داسې خاص نشته دی او بیا کیم د ورځې 200 افغانۍ مزدوري ده او دا یو وړوکی کور هم چې دی د ورځې 500 800 پورې مصرف کیږي توقع دا ده چې دا یوادون افغانستان سره مرستې وکړي، کومکونه وکړي، او افغانستان څنا څه په خو باندې ودرېږي، او د دې بېوزلو غریبو خلکو یو څنا څه کومک وشي ورسره.
هر سړی ته پته ده، او که بهرنی دی او که داخلي دی او که هر یو شی دی، افغانستان د داسې یو غربت سره مخ دی چې د هر شي مشکلات پکې شته دي، د کارونو مشکلات پکې شته دي، د مرستو ضرورت پکې دی، د هر یو شي او هر رقم خلک پکې شته چې د هر شي اړتیا لري او ضرورت یې لري. پښتنه هم دغه نه خورجانې د غونډې نه خدای دې وکړي چې زمونږ په ګټه باندې پای ته ورسیږي، چې دغه مرستې وشي نو ډېر به خوشي. دلته زمونږ خپل په شینوارو کې ولاچې ډېر مظلومان شته دي، ان داسې خلک شته دي چې په سړک باندې دا اوس هم ناست دي، او غریبانان په دې سغرمۍ کې ناست دي، خو چا وس نشته چې کومک ورسره وکړي.